라디오. 라디오 아자디.
سلامونه نن یک شنبه د جدی یا مرغومی 25 او د جنوري 15 سمنیټه ده روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره او چا وایي د دې لپاره چې په دې ساړه ژمي کې دوی ډاډه شي چې مرستې بېوزلو ښځو او بې سرپرسته ماشومانو ته سمې رسیږي ښځینه کارکوونکې مهمې دي. طالبانو تېره میلادي میاشت په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. او چا په ټویټر کې لیکلي دي چې له بېوزلو سره د کمپلو او د ژوند د ژغورلو لپاره د نورو ضروري وسایلو مرستې کوي. روانه اونۍ د افغانستان په ډېرو سیمو کې د سړې هوا وړاندوینه شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې د تودوخې لوړه درجه به د سانتي ګریډ په حساب د افغانستان په ځینو سیمو کې تر منفي 15 پورې ورسیږي. په فاریاب ولایت کې د څلورو شپنو او سلګونو پسونو د لادرکه کېدو خبرونه خپاره شوي. په ژواک اجانس په ټویټر کې لیکلي دي چې دا شپانه او 400 پسونه د واورو د اورښتونو له امله تری تم شوي. د ځینو ادارو له اټکل سره سم نن په فاریاب کې د تودوخې ټیټ درجه منفي 11 او لوړه منفي 3 درجې د سانتي ګریډ اټکل شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ اداري چارواکي وایي د کرکټ د نړیوالې شورا له مرستیال سره د استرالیا او افغانستان ترمنځ د لغوه شویو لوبو په تړاو خبرې کړې. د کرکټ بورډ د اجرایوي پلاوي مشر نصیب خان پرون وویل چې په تفصیل خبرې وشوې خو د شویو پرېکړو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې ټاکل شوې ده چې ډېر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي د دوهم ځل لپاره د کرکټ بورډ د کرکټ د نړیوالې شورا له مشرانو سره غونډه وکړي. استرالیا په افغانستان کې پر نجونو او میرمنو د زده کړو او کار د بندیزونو په خاطر درې یو ورځنۍ لوبې له افغانستان سره لغوه کړې. ټاکل شوې وه چې دا لوبې به په مارچ میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې وشي. د محمد نبی او راشد خان په شمول د افغانستان د کرکټ ډیرو لوبغاړو دا پریکړه غندلې ده. ایران وایي په کابل کې د طالبانو واکمن حکومت په رسمیت نه پیژني خو له دې ادارې سره په بیلابیلو برخو کې ارتباط لري او په تعامل کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تېر ماښام د لبنان د سفر پر مهال په پلازمینه بیروت کې وویل د نجونو او میرمنو د زده کړو مخنیوی له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی. نوموړي د دې اعتراض سربیره دا خبره وکړه چې تهران د افغانستان له اوسني حکومت سره سوداګري کوي، مرستې ورلیږي او د دې هیواد د خلکو ملاتړ کوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تېره میلادي میاشت کې تر دویم امر پورې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. د طالبانو دا پریکړې په نړیواله کچه غندل شوې دي. ترکیه دې ته چمتووالی څرګند کړی دی چې په اوکراین کې د اوربند لپاره فشار راولي. انقره وایي چې نه مسکو او نه هم کیف په دې جګړه کې د بری چانس لري. په بهرنیو چارو کې د ترکیې د ولسمشر سلاکار ابراهیم کالین پرون وویل داسې نه ښکاري چې په راتلونکو میاشتو کې د اوکراین په جګړه کې ښکېل لوري د سولې د یو پراخ تړون په تکل کې وي. د کالین په وینا بیا هم کېدای شي چې د ویجاړونکي جګړې پراخ لګښت ډېر ژر د دې هیوادونو نظر بدل کړي او اوربند ته غاړه کېږدي. ترکیه چې د ناټو غړی ده د اوکراین او روسیې د سولې د مذاکراتو د لومړیو دو غونډو کوربه پاتې شوې. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو له افغانانو سره د مرستې په خاطر ورسره تعامل کوي.
په دې باور لرو چې له زده کړو د نجونو او ښځو محرومول د ستر پیغمبر له رحماني اسلام او له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
د افغانستان سرپانو او پولي خدماتو د ټولنې مشر وایي له پولي شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسمه همغږي لامل شوې چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو ځل بیا ټیټ شي.
ښه همغږي نه لرو له اړوندو ادارو سره، خصوصا له افغانستان بانک سره.
بریتانیا غواړي پرمختللي ټانکونه اوکراین ته ورکړي. د دې تر څنګ نور مطالب هم درته لرو چې کرا سره وایي وابه وري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ایرانی حقوق پوه شیرین عبادی په ګډون د نړۍ څه باندې 900 شخصیتونو له نړیوالې ټولنې په یوه لیک کې غوښتي چې له ډیپلوماتیکو لارو د طالبانو پر مشرانو فشار راولي چې نجونې زده کړو او کار ته پرېږدي. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د اسلام له نظره د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي وایي چې تهران له طالبانو سره روابط لري او په تعامل کې دي. تفصیل په دې راپور کې
په هغه لیک کې چې د میرمن عبادی په شمول 910 کسانو لاسلیک کړی دی دا پوښتنه شوې ده چې آیا په افغانستان کې دا جرم دی چې څوک نجلۍ وي. په دې لیک کې د اسلام له نظره پر ښځه او نارینه د زده کړو پر فرضیت ټینګار شوی دی. دا هغه مسله ده چې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د لبنان پلازمینې ته د سفر پر مهال یاده کړه او ویې ویل
معتقد هستیم محروم کردن زنان و دختران از تحصیل
په دې باور لرو چې لزدکړو د نجونو او ښځو محرومول د ستر پیغمبر له رحماني اسلام او له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
شیرین عبادی یوازینی ایرانی ده چې د نوبل د سولې جایزه یې خپله کړې ده او له نږدې 14 کلونو راهیسې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. په هغه لیک کې چې دې لاسلیک کړی دی په افغانستان کې د بشري حقونو د څار د مخکینی ځانګړي راپور ورکوونکي کمال حسین د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د مخکینی ځانګړي راپور ورکوونکي رادیکا کومار اسوامي او په سلګونو نورو فعالانو نمونه لیدل کېږي. په دې لیک کې له نړیوالو دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونه ولګوي چې نجونې زده کړو او کار ته نه پرېږدي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره همکار دي.
جمهوری اسلامی ایران
د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د خلکو ملاتړ ته او له افغانستان سره سوداګرۍ ته ادامه ورکوي چې له دې هیواد سره مرسته وشي. ایران د افغانستان وسطني چارواکي په رسمیت نه دي پیژندلي خو په بیلابیلو برخو کې له دې چارواکو سره ارتباط لري، په تعامل کې دي او خبرې اترې ورسره کوي.
عبداللهیان د جمعې پر ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون هم خبرې وکړې. وروسته بیا داسې خبر خپور شو چې ایران د چهارشنبې د ورځې د برید په تړاو خپله خواخوږي څرګندوله. د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت مخې ته په چاودنه کې د ملګرو ملتو په وینا لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول او تر 50 ډېر ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی؟
و موریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو له افغانستان سره د ستونزو د کمیدو په خاطر همکاري کوي. د څرنګه همکاري ده د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر مؤخسته.
ایران تل د افغانستان په مسایلو کې شکیل و او دا رول یې تل منفي و. سره له دې چې ایران د طالبانو حاکمیت په رسمیت نه پیژني خو د دوی سره تقریبا هر ډول ډیپلوماتیک اړیکې لري او دا اړیکې په یوه نه یوه ډول د طالبانو حاکمیت تقویه کوي. دا اړیکې یوازې د طالبانو له ادرسه ایران ته د کوم ګواښ د مخنیوي په خاطر دي او دویم دا چې د ایران نورې ګټې لکه د هیواد ته د افغانستان د اوبو د بهیدلو مسله همدارنګه د افغانستان د غربي حوزې څخه ایران د طالبانو لخوا د ګراند بایو ډبرو قاچاق یا لیشت هم شامل دی په دې اړیکو کې.
آزاد صاحب، ایران هغه وخت له طالبانو له مشرانو سره اړیکې درلودل چې په کابل کې جمهوری نظام حاکم وو او اوس ایران له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې په کابل کې سفارت نسبتا ډیر فعال دی. د دې سربیره ایران ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
ایران په تیره کې هم د طالبانو سره نه یوازې چشکاره او پټې اړیکې درلودې بلکې تر ډېره بریده یې تجهیزول هم. په وار وار د افغانستان په غرب کې د طالبانو څخه د ایران د سخت وسلې نیول سوي دي. ایران دا کار د امریکا په وړاندې د طالبانو د ملاتړ په موخه کوي خو اوس د طالبانو کړنې ټول نړۍ غندي. نو ایران نشي کولای چې په ښکاره د یو داسې نظام ملاتړ وکړي او په رسمیت وپیژني چې ټول بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي.
ایران دا ویره نه لري ستاسو په باور چې پر کابل واکمن سنی مذهبي حکومت شاید د ایران دننه له سنیانو سره روابط ټینګ کړي، له هغو سنیانو سره چې په تهران کې د شیعه او د حکومت پر ضد یو شمېر کسانو وسله راخیستې ده او جنو مشانو په وروستیو کې د اعتراضونو پر مهال هم وویل چې په ایران کې له سنیانو سره دوه ګونی چلند کیږي.
ایران پوهیږي چې طالبان یوازې په ښکاره ځان د دین مدافع بولي، خو په واقعیت کې هیڅ ډول دینی ارزښتونو او اسلامي یا فقهي یا فکري مکتب ته وفادار نه دي. ایران پوهیږي چې طالبان د سیمې او د نړۍ د قدرتونو جوړه کړل سوې یو استخباراتي ایډیالوژي ده. نو دوی په هیڅ نوع نشي کولی چې د ایران سنیان د حمایت کړي او د ایران په وړاندې یو ګواښ هلته وزېږوي، بلکې ایران غواړي چې پر طالبانو همدومره نفوذ ولري لکه د دوی مذهبي مخالف
د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي وو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو له افغانستان سره د ستونزو د کمیدو په خاطر همکاري کوي تبصره کوله.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 در سره یو. د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار له 8 د ماښام تر 9 بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو 19.25 مترو باندې واوري.
د افغانستان د صرافانو او پولي خدماتو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوسمهال د هیواد په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 90 افغانۍ بدلېږي. د دې ټولنې رئیس مرزا کټوازی د ډالرو په وړاندې د افغانۍ یو ځل بیا رالوېدل له پولي شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسمه همغږي بولي. د هغه په وینا نه همغږي او په بازارونو کې د زړو ډالرو موجودیت د افغانیو ارزښت راښکته کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې افغانستان ته د ډالرو د نقدي کڅوړو د لیږد بهیر وځنډېد او نړیوالو بشري ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول، دغه چارې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت راښکته کړ. په تیرو درې اونیو کې د یو امریکایي ډالر په بدلولو کې څه باندې 2 افغانۍ توپیر راغلی او د افغانستان د صرافانو پولي خدمتونو ټولنه وایي چې اوسمهال یو امریکایي ډالر په 90 افغانۍ بدلېږي. د دې ټولنې رئیس میرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ډالرو په وړاندې د افغانیو د رالوېدو لاملونه داسې بیان کړم.
علت یې په دې خاطر ده چې افغانستان بانک کوم اکشن چې اعلانوي، اکشن کولی 10 میلیونه اعلان کړي او هغه بیا 6 میلیونه مارکیټ ته ورکوي او هغه هم داسې وي چې یعنی نوي ډالر نه وي، زاړه ډالر په مارکیټ کې بیا خلک لاس ورته نیسي. نو یو علت خو دغه ده د دفتن لپاره، اما متاسفانه چې ښه همغږي نه لرو له هغه سره، اړوندو ادارو سره، خصوصا له افغانستان بانک سره.
نوموړي همداراز له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق مسله هم د اندېښنې وړ وښوده، خو په وینا یې دوی د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي. له هغې وروسته چې طالبانو په ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو بندیز ولګوه، یو شمېر غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وسنډول. دغه شان د تیر 2022 میلادي کال د ډسمبر 14 را په دې خوا د ډالرو هیڅ نقدي کڅوړه افغانستان ته نه ده استول شوې. حال دا چې له یادې نیټې وړاندې هر اونۍ د ډالرو یو نقدي کڅوړه کابل ته رسېده، خو استاد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د شنبې په ورځ د ډالرو 40 میلیونی کڅوړه ترلاسه کړې ده. دغه بانک په خپل ټویټر باندې لیکلي چې یادې پیسې په کابل کې یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې دي. له دې سره خوا کې یو شمېر کابل میشتې بیا د افغانیو د ارزښت بیا رالوېدو ته اندېښنه لري. فخرالدین او سلیم:
څلور 15 ورځې کېږي ورځ تر بلې ډالر قیمت زیاتېږي او د افغانۍ خپل ارزښت ته لاس ورکوي. که چیرې دغه لړۍ ادامه پیدا کړي نو اقتصادي ستونزې خوشته، دا اقتصادي ستونزې به لا هم زیات شي.
د کله نه چې په افغانستان کې د امریکا لخوا حکومتي بستې بندې شوې دي، د ډالرو قیمت بیا مخ په بره روان ده او معمولا هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي یو خو له مخې یا له وړاندې دوی له بېوزلۍ او فقر سره مخ ول. کله چې د ډالرو بیا پورته لاړه د خوراکي توکو بیا هم ورسره لوړې شوې.
د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت رالوېدو ته داسې محل اندېښنې زیاتې شوې چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیا لوړه شوې وه. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانیو خپل ارزښت بایلود، ان تر دې چې یو امریکایي ډالر په 130 افغانۍ هم بدلېده.
ازادي رادیو .com
ازادي راډیو ته خوګیست. د امریکا په استازو جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو استازي وایي له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنې پیل کړې. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر ویلي که څه هم د بایډن ادارې تر اوسه د اسنادو له شریکولو ډډه کړې، خو د بهرنیو چارو له وزارت یې په یولیک کې د پراخو معلوماتو غوښتنه کړې. بلخوا یو شمېر افغان شنونکي وایي دا څېړنې په امریکا کې د ټاکنیزو سیالیو په خاطر کېږي او د افغانستان پر وضعیت به اغېز ونه کړي. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د کانګرس د استازو جرګې جمهوریت غوښتونکو د جنوري په 14مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د په بیړه وتلو په اړه د څېړنو د پیلولو خبر ورکړی. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې جمهوریت غوښتونکو مشر مایک مکال ویلي تر دې دمه ورسره د ولسمشر بایډن ادارې لخوا اسناد نه دي شریک شوي، خو ګواښ یې کړی چې په دې برخه کې همکاري ورسره ونه شي د دې اسنادو د ترلاسه کولو لپاره به له اجباري لارو هم کار واخلي. ښاغلي مکال ویلي د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته یو لیک استولی چې په دې لیک کې پراخ معلومات، استخباراتي ارزونې او له طالبانو سره د اړیکو اسناد غوښتي. د جمهوریت غوښتونکو د غوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې له کانګرس سره همکاري ته تیار دي او تر دې مخکې هم په دې اړه له کانګرس سره 150 ناستې کړې او خپل معلومات یې ورسره شریک کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر داسې مهال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د څېړنو خبر ورکوي چې تر دې مخکې جمهوریت غوښتونکي کیون مکارټي هم چې تازه د استازو جرګې د مشر په توګه ټاکل شوی ویلي وو افغانستان د وتلو او نور مسایلو په اړه به د ولسمشر جو بایډن له حکومت سره حساب کتاب وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوه تړون چې د 2000 کال د فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته ادارې او د طالبانو ترمنځ لاسلیک شو چې د 2020 کال په اوړي کې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو ته لار پرانیسته. خو افغان سیاسي شنونکی طارق فرهادي وایي د استازو جرګه یوازې د هغې یوې میاشتې چې امریکایان په کې له افغانستان څخه ووتل او ورسره د هغې 14 په اړه چې د کابل په هوایي ډګر کې وشوه او د 120 افغانانو ترڅنګ 14 امریکایان هم وشل څېړنې کوي. هغه زیاتوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنې یوازې د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره کیږي او د افغانستان پر وضعیت په کوم اغېز ونه کړي. خغلی فرهادی وای
در حقیقت یک جنگ انتخاباتی است که شروع میشه فعلا
په حقیقت کې وټاکنیز جګړه ده چې اوس پیلېږي، ځکه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته 19 یا 20 میاشتې پاتې دي. جمهوریت غوښتونکي چې اوس د استازو په جرګه کې اکثریت دي داسې کمیسیونونه جوړوي چې ټاکنیز هدفونه لري، هغوی یعنی جمهوریت غوښتونکي او ډیموکراټان له افغانستان سره نور علاقه نه لري،
نه جمهوری خواها نه دیموکرات ها.
خو افغان سیاستوال او پتیر جمهوری حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي که څه هم د استازو جرګې د دې څېړنو اغېزې به د امریکا پر کورني سیاست وي، خو بیا هم له دې څېړنو د افغانستان په اړه د امریکا پر راتلونکو پالیسیو کې استفاده کېدلی شي. ښاغلی میاخیل زیاتوي سره له دې چې امریکا له افغانستان څخه وتلې او دا هیواد د پخوا په څېر ورته لومړیتوب نه لري، خو بیا یې هم په اجنډا کې شته او وضعیت یې له نږدې څاري.
امریکایان د افغانستان وتلی دي سیر چې افغانستان به ورته په ولویت کې نه وي، اما افغانستان مسایل دی او په خپل اجنډا کې لري او خپل اهداف منطقوي چې دی ولري د مختلف لارو دی او حاصلول شي. تاسو تیر وخت ولیدل چې د کابل وزیر اکبر خان کې د ایمن ظهیری معنی د ډرون برید وکړ، اوس هم ان ډرون په مختلفو ولایتونو کې د قندهار او هلمند په دغه ساحه کې لیدل کیږي. نو خپل اهداف حکومت دی د مختلفو لارو ولو که د افغانستان نه وتلې هم دي ترلاسه کولای شي.
جمهوریت غوښتونکو د ولسمشر جو بایډن پر رهبرۍ د ډیموکراټانو حکومت ګرموي چې په بیړه وتلې لامل شول چې افغانستان وسلوال پوزو پاشل شي او افغان حکومت سقوط وکړي. خو ډیموکراتان په ځنګړې توګه ولسمشر بایډن په ځلونو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې دفاع کړې او ویلي دي هغه پریکړه عملي کړې چې مخکینی ولسمشرانو له ژمنې سره هم عملي نه کړه.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختوونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 9 بجو پر لنډو څپو 19.21 او 25 مترو واوري.
ازادي راډیو ته وغوښتل برېټانیا غواړي پرمختللي ټانکونه اوکراین ته ورکړي. تر دې مخکې د ناتو په بل غړي پولند اوکراین ته یو شمېر پرمختللی جنگی ټانکونه سپارلی او چې بیا فنلند هم ورته ګام واخیست. له نږدې یولس میاشتو راهیسې چې روسیه پر اوکراین برید کړی، تر اوسه پورې داسې پرمختللي ټانکونه کیفته چا نه ورکړي. په دې اړه راپور
د بریتانیا ستر اعظم ریشی سوناک د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د چلنجر دوه ټانکونو او نورو توپچي سیستمونو په تړاو توضیحات ورکړل. د دې مکالمې چې پرون وشوه جزئیات د بریتانیا صدارت خپره کړي دي. ریشی سوناک تر دې مخکې خبریالانو ته ویلي وو چې له خپل دفاع وزیر بن والاس څخه یې غوښتي دي چې له اوکراین څخه د ملاتړ په ترڅ کې د نورو پرمختللو ټانکونو د چمتو کېدو چارې مخته یوسي. د 2002 میلادي کال د فبروري له 24مې راوروسته چې روسیې پر اوکراین غیر موجب برید پیل کړی دی، دا لومړی ځل دی چې بریتانیا درانه زرهي وسایط اوکراین ته سپاري. د بریتانیا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا تېره اونۍ له اوکراین سره د مرستندویو هیوادو په غونډه کې چې په جرمني کې وشوه په رسمي ډول پریکړه وشوه او اعلامیه خپره شوه چې اوکراین ته 12 جنګي ټانکونه وسپارل شي. د بریتانیا د دولتي سرچینو په وینا راپورونه وایي چې څلور چلنجر دوه ټانکونه سمدستي او اته نور به بیا لږ وروسته اوکراین ته واستول شي. اوکراین ته د جنګي ټانکونو ورکول یو د بحث موضوع ده. تر دې وروستیو اکثرو لویدیځو هیوادو له دې ډډه کوله، ځکه چې دا اندېښنه یې وه چې دا پریکړه به له ماسکو سره د نورې شخړې سبب شي. تېره اونۍ چهارشنبې پولنډ چې د ناټو غړی دی اعلان وکړ چې دې ته لیواله دی چې لیوپارد ټانکونه چې په جرمني کې جوړ شوي دي د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې اوکراین ته واستوي. پولنډ دا ویره لري چې روسیه برید پرې ونه کړي، خو اوکراین ته د ټانکونو ورکړه د ناټو پر اکثرو غړو هیوادو فشار راولي چې ورته پریکړه وکړي. فنلند چې په ناټو کې غړیتوب ترلاسه کوي د وارسا له پریکړې یوه ورځ وروسته کیف ته د لیوپارد ټانکونو د ورکړې خبره وکړه. پر جرمني دانی وکه کیشي چې ولې په خپل اوکراین ته دا ټانکونه نه ورکوي. اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه د پخواني شوروي اتحاد د وخت T-2 په سلګونو ټانکونه د چک جمهوریت او پولنډ په ګډون له یو شمېر هیوادونو ترلاسه کړي دي، خو تر اوسه اوکراین ته د لیوپارد 2 او چلنجر 2 په څیر پرمختللي ټانکونه نه وو ورسپارل شوي. دا ټانکونه د 160 ملي متري مرمیو په څیر ځانګړي مهمات فایر کولی شي. چلنجر دوه ټانکونه په بریتانیا کې جوړیږي چې اصلا د مخالفو ټانکونو د لمنځه وړلو لپاره دي. لیوپارد دوه ټانک چې په جرمني کې جوړیږي جنګي دي چې د ناټو اکثر غړي هیوادونه ترې استفاده کوي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره سم خلک د خوراکي او سون توکو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي د بیکاری د زیاتېدو سره دوی ته دغه وضعیت د مقابلې کومه لار نه ده ورپاتې. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکي وایي د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت نه دی توانېدلی یو شمېر ترانسپورټي لارې چې د واورې د ورېدو سره بندې شوي خلاصې کړي. نور جزئیات د نرګس مومند په راپور کې.
د پلازمین اوسیدونکو جلیل د دریو ماشومانو پلار دی، وایي په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته په یوه موسسه کې کار کاوه، خو له څو میاشتو راهیسې وزګار دی. د جلیل په خبره اوس په وقفهیي کارونو خپل میاشتني لږ عاید ترلاسه کوي چې اصلا د خپلې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی. دی زیاتوي چې د سون او خوراکي توکو د بیو لوړوالی او بیا د سخت ژمی د ده او د نورو زرګونو خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. هغه
پخوا یو ټن ډبرو سکاره په 10,000 و، اوس 10,000 دي. ګاز هم په هر کیلو کې 10 افغانۍ بیل لوړه شوی. خوراکي توکي لکه وریجې په یو بوجۍ کې 200 افغانۍ، همداسې وړه او نور ټول د اړتیا وړ شیانو کې همداسې. د مثال په توګه یو سیر پیاز له 400 څخه 450 ته بیل لوړه شوی.
د افغانستان یو شمېر ولایتونه له څو اونۍ را په دې خوا له بېسارې یخنۍ او واورې ورېدنې سره مخ دي. بله ننګونه چې خلک ورسره مخ دي، مواصلاتي لارو بندښت دی. د افغانستان د لویدیز غور ولایت د سرلال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو حکمت طالبانو د حکومت د فواید امیر یا سر د ترانسپورټي لارو په نه پاکولو تورنوي. د هغه په وینا څو ورځې وړاندې په یاده ولسوالۍ کې یو ماشوم د لارې د بندښت له امله مړ شو، ځکه کورنۍ یې ونه توانېده چې روغتون ته یې ورسوي.
د
تلخک سل کلي چې د لال او سرجنګل ولسوالۍ پورې اډه لري، لا یې هم لارې بندې دي. د لارو د بندیدو له امله یو ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړ او د غور روغتون ته د رسیدو د مخه وفات شو. د اسحاق مهدی په نوم بل ناروغ د غور په روغتون کې وفات شو. او پلارنی هدیره چې په سرخک تلخک کې و انتقال نشو او بل اخره د جوی په ولسوالۍ کې خاور ته وسپاره
بدلی مرکز ولسوالۍ دفن کدن.
په دې اړه مو په غور کې د طالبانو د حکومت د فواید عامه د ریاست مسؤلینو نظر وغوښت، خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر څنګ طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت ویان حمیدالله مصباح هم د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب ونه وایي. په افغانستان کې ځینو رسنیو د سرپل ولایت د فواید عامه د رئیس په حواله لیکي چې په دغه ولایت کې د سړې هوا له امله یو کس مړ او تر 200 ډیر څاروي له منځه تللي دي. په افغانستان کې سخت کال خلک د ژمي د سړه هوا په داسې حالت کې تجربه کوي چې د طالبانو د واکمنېدو وروسته ډیریو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او ان خپلو کورونو د توکو پلورلو ته هم اړ شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې څو ځلې دا ادعا وکړي چې د ژوند د مختبولو لپاره یې مالي توان له لاسه ورکړی.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکی یې زموږ همکار راوروي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د طالبانو او چین په نږدې اړیکو په افغانستان کې د داعش د وسله والې ډلې پر زیاتېدونکي ګواښ یوه لیکنه کړې. په لیکنه کې په کابل کې د ډسمبر په میاشت کې پر یوه هوټل چې چینایان پکې اوسېدل د برید یادونه شوې. د دې برید مسؤلیت د داعش وسله والې ډلې منلی وه. لیکنه وایي د جنوري په 15مه طالبانو اعلان وکړ چې پر دې چینایي هوټل په برید کې د ښکېلو کسانو په شمول یې د داعش د خراسان څانګې اته کسان وژلی دي. د ورځپاڼې په وینا په سبا یې د چین د نفتو او ګازو یوې کمپنۍ د طالبانو له حکومت سره د افغانستان په شمال کې د آمو سیند په نفتي حوزه کې د تیلو د رایستلو یو مهم قرارداد لاسلیک کړ. د واشنگتن اگزامینر په ټکو چین په افغانستان کې دا پانګونه داسې مهال کوي چې طالبانو د دسمبر په وروستیو کې ښځې په نادولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي او په غبرګون کې څه باندې 130 نادولتي سازمانونو په افغانستان کې خپل کارونه وځنډول. په عین حال کې ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې زیاتېدونکي ګواښته هم اشاره کړې او زیاته کړې ده چې دغې ډلې په افغانستان کې د جلب او جذب بهیر چټک کړی. له امریکا خبریدونکي سټارز اند سټرایپس بیا د هغې مالي زیان په اړه یو راپور خپور کړی چې له افغانستان څخه امریکا ته ایستل شوو افغان کډوالو امریکایي نظامي اډو ته اړولی. د ورځپاڼې لیکلي په ټول امریکا کې به اته نظامي اډې 260 میلیون ډالره ولګوي څو هغه زیانونه ترمیم کړي چې په دغې اډو کې ځای پر ځای شوو افغان کډوالو د بیسونو ته اړولی دي. امریکا د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې خپل نظامی حضور پای ته ورسوه او لزان سره یې په لسهاوو زرو هغه افغانان هم له دې هېواده وویستل چې له امریکا او ناټو سره یې کار کړی و. د دې افغانانو زیاتره برخه یې په موقتي توګه په همدې اډو کې ځای پر ځای کړل. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په حواله لیکي په تگزاس، نیو جرسی، وسکانسن، انډیانا او نیو مکسیکو کې په دې بیسونو کې فرنیچر له منځه تللي، د اوبو سیستمونه ویجاړ شوي او اکمالاتو او تاسیساتو ته یې ګڼ نور زیانونه اوښتي دي. سټارز اند سټرایپس زیاتوي افغان کډواله په دې پوځي اډو کې مخکې لیدې چې د ویزو او بیا ځای پر ځای کېدو پروسه یې بشپړه شي میاشتې اوسېدلې دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
ډیر شدید یخ ته باید مرستې له موږ سره وشي. مرستې کېمنې.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مقصد زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د مرستې راکوئ سي. مقصد په مرجع کې ګور د خلکو ته مرستې رسېدلې دي او زموږ منطقې ته مرسته نه ده رسېدلې. بدرخان اکا سیمه بیا چرام سي یا مشران خلک مرسته خوري دا نور ته نور کې د بل پرنامه راوباسي په خپله خوري. موږ دغه خواهش دی چې مقصد دغه زموږ پیغام دي تر لوړو مقاماتو ورسېږي.
سلامونه او نیک هیلې. زه بلال یم له پرا ولایت نه. تاسو دا پیغام پریږدم. زما د حکومت دا غوښتنه ده چې دوی د هرات او بیا در کابل پرې دغه لو لار جوړ کړي، ځکه چې په دې کې د ولس د خوارو د غریبو د حکومت د ټولو ګټه پکښې ده. زه خپل مشروان یم. د دې ځای څخه موږ یو ټن په 4000 افغانۍ وړو نه، او نو که چیرې دا لار جوړه شي دا جمپونه دا کوم کډیان چې دوی په هغه وخت کې کښل د جمهوریت په وخت کې، که چیرې دا لار جوړه شي ام به د تجار ګټه په دې کې وي، ام به د حکومت ګټه په دې کې وي، ام به د خوارو د ولس ګټه په دې کې وي. و چې موږ کوم مال بار کو در کابل رسو، یو وار خو زده سي هیڅ په شی نه چې هلته ورسېږي، او بل اخره چې هلته ورسېږي تاوان یې ټول در غریب و در هغه خوارانو وځي کوم چې په مزوک کې اختای کوم کوټ بار کړی توانې دروغ خلګو وزي
زما خبرې تر مشرانو پسې ورسوي چې دغه د هلمند ولایت مساکلا د ورسوالۍ مرستې سراسي دا ګرد په نام شرانو یشل کیږي او چې دا څه پیسې لري دا غریبان ته نور کول کیږي باز ما خبره واوري
همتن کوم په بل څه کنداسه په تماس کې ورته هلمند چې دا په کده نه بلنه مكتبونه چې من کړل نه نه بلنه اوس پکلو کې نه بلنه اوس څو کې دا تعلیم تربیه ول هدي تبت پر سو کتاب او څه کول یعنی په ټول افغانستان کې یعنی په سلو کې نیوی پیسته در طول باسواد رو نبینن نو عرشو در خودی دیجاب خبره کی پدی که بیا کم دیجاب خبره ده نو سنمی مارس ما داغه وردودش مقصدی هر اپریکا کی اولین باید چه تا دی کار زمینه بره بره که بیا ورسته اپریکا و که نو و دیگه که دی چه دا کل خواه اولین زی مقصدم نبینم چه مقصده دی کرانشیف بر 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 خد چپ کردی